أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ تھا.
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دکال 2015 د جون د میاشتې په 15 نیټه د کیم کے سینٹر کالسوہ جرمنی نه ارشاد فرمائل و دلتا به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. خدای پاک په فضل نن د جماعت احمدیه جرمنی جلسه سالانه شروع کیږي. لګیا ده د دنیا اکثر ملکونو کې چرته چې جماعت احمدیه قائم دی د دغو جلسو انعقاد د جماعت احمدیه د اهمو پروګرامونو یوه اهمه برخه وي. یوه زمانه وه چې جلسه سالانه کې شرکت لپاره د هندوستان اوسیدونکو احمدیانو لپاره هم جلسې لپاره قادیان ته راتلل. د کرایه وغیره اخراجاتو په وجه به ډېر ګران وو، بلکې د ځینو لپاره خو به ډو ممکنه نه وه. ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات ته تحریک فرمایلی وو چې د ټول کال دوران څه نه څه دې مقصد لپاره ځان سره پاتې کوئ چې د جلسه سالانه لپاره د لارې خرچ درته میسر شي. خو نن سبا مونږ ګورو چې د خدای پاک په فضل په ترقی یافته ملکونو کې، بلکې ځینې داسې ملکونو کې هم چرته چې جماعتونه زیات شوي دي، نو هلته چې کومه جلسې کیږي نو هغوی کې د شاملیدونکو خپل ګاډي دومره وي چې انتظامیه چې ور لپاره د پارکینګ انتظام کوي، نو دا یو ډیر زیار غوښتونکی کار وي چې په خاص طور بیا کول پکار وي. تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې پلار نیکه به چې جلسو ته راتلل نو ډېرې سخته به یې په ځان تېرولې او ډېر تکلیفونه به زغمل راتلل. وو د ځینو به دا خواهش او دا ارمان به وو چې هر کال په جلسه کې شامل شي، خو دې نه باوجود به ور لپاره کېدی شي چې ممکنه نه وه. خو چېرې تاسو کې چا دا سوچ هم کړی دی چې دومره اسانه او دومره کشائش پیدا کېدو نه پس د سفر چې کوم سہولتونه تاسو ترلاسه دي او توفیق هم چې کوم تاسو ترلاسه کیږي، نو آیا په دغه وجه تاسو د خدای پاک شکر گزاره شوی او آیا دا ستاسو د ایمانونو د زیاتېدو سبب جوړ شوی دی؟ کم ایمان چې زموږ د مشرانو وو او کم تعلق چې د هغوی خدای پاک سره وو، نو په هغه معیار مونږ هم رسېدلی یو. د هغې زمانې ځینې سپرګان مشران داسې مو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام زمانه بیا موندې وه، هغوی منلی وو او خواهش هم لرلو، خو له دې هر څه نه باوجود هم لکه څنګه چې ما وویل چې هغوی د مالي خنډونو د لاسه د حضرت مسیح موعود علیه السلام پورې رسېدو لپاره سفرونه کړی شو. خو نن چې د کمو ملکونو په جلسو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو غلام د هغوی یو خلیفه شاملیږي، نو هغې کې شمولیت لپاره خلک د نورو ملکونو نه هم خرچي وکړي او راورسي. سبا مخې ته هم ډېر داسې خلک ناست دي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت نه ځان خبرولو لپاره داسې خلک هم د نورو ملکونو نه جلسو کې شاملېدو لپاره راشي چا چې لا په هغوی باندې ایمان نه وي راوړی. نو دا خبره که په دې لحاظ خوشحالوونکې ده چې خدای پاک حالات بدل کړي دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام په دنیا کې ډېرې په تیزۍ خورېږي لګیا دی، نو ورسره د دغو مشرانو چې کوم اولاد دی هغوی ته هم پکار ده چې خپل جاج اخیستو طرف ته دې پام وکړي چې موږ خدای پاک سره تعلق کې په خپل ایمان کې او د خدای پاک په احکاماتو باندې د روانېدو چې کومه پابندي ده د هغې په لحاظ موږ کم مقام ته رسېدلی یو. که زموږ خاندانونو کې زموږ د مشرانو د نیکو په مقابله کې په تیزۍ تنزل را روان دی، نو بیا زموږ حالت د فکر وړ دی. زموږ کشائش او زموږ دا ګټه بې فائدې ده. دنیا خو مونږ ګټو لګیا یو، خو زموږ د دین خانه خالی ده، خالی کېږي لګیا ده. او داسې حالاتو کې بیا یو وخت داسې راشي چې انسان د دنیا په کارونو کې دومره غرق شي چې خدای پاک سره تعلق بیخي ختم کړي او داسې د خدای پاک د نظرونه ښکته د شیطان غېږې ته ورپریوزي. داسې خلکو لپاره جلسې ته راتلل بس صرف بیا یو رسم جوړ شي. نو زموږ هر تن ته کوشش دا پکار دی چې په جلسې کې زموږ شمولیت دی زموږ د کمزورو په ګوته کولو سبب جوړ شي او زموږ دننه یو انقلاب پیدا کوونکی دی دا شي. موږ دې د خدای پاک شکر گزاره کی زموږ دا کشائش دی موږ د خدای پاک د فضلونو وارث کی. موږ دې تل دا دعا او کوشش کوو چې موږ او زموږ نسلونه د هیچرې هم د خدای پاک د غضب موردان نه شي. موږ د خپلو مشرانو د خواهشاتو او د هغوی د دعاګانو وارثان شو. همدغه شان د خدای پاک په فضل چې جومات ته کم اوسط ترلاسه کېږي لګیا دی، جومات د دنیا هم ګوټ ګوټ کې خورېږي لګیا دی. خدای پاک چې د خلکو زړونه پرانیزي او د قطب نه هم او د سویل نه هم او د شرق نه هم او د غرب نه هم خلکو له هغه دا توفیق ورکوي لګیا دی چې خپل ایمان روښانه کولو لپاره هغوی په جومات کې شاملیږي لګیا دی. خدای پاک سره خپل تعلق مضبوطول غواړي، نو هغوی دی په دغې جلسې کې د شاملېدو مقصد پوره کوونکی دی هم شي، او خدای دې دا وکړي چې د دغو خلکو زړونه دې نورم وپرانستلی شي. په هغه خبره نظر ساتئ چې کومه حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې د انعقاد په مقصدونو کې تعریف فرمایلی وه، یعنی خدای پاک سره تعلق او خپل ژوند د هغه د حکم مطابق جوړول، د خپلو وروڼو حقونه پوره کولو طرف ته پام، او په ټوله دنیا کې د خدای پاک پیغام خورولو لپاره کوشش. دا ټولې خبرې، خپل حالتونه د خدای پاک د احکاماتو مطابق د جوړولو او د یوې قربانۍ غوښتنه کوي. نو دا جلسه نه خو دنیاوي میله ده او نه دا د دنیاوي مقصدونو د ترلاسه کولو ذریعه ده. دلته چې کوم خلک راځي، هغوی ته یو خو پکار ده چې د خدای پاک ذکر کې د مصروفه وي، د خدای پاک سره تعلق زیاتولو او د هغه فضلونه ترلاسه کولو لپاره دا ضروري ده چې موږ د دغو نیکو د ترلاسه کولو او د دوی خپلوونکي شو، او بله دا هم چې د کومو حکم چې خدای پاک ورکړی دی، نو بیا دا د خپل ژوند یوه مستقله برخه هم کړو. د خدای پاک د ذکر په حواله دا هم زبل غواړم چې مجلسونو کې د ناستو خلکو ذکر که بیل بیلم وي یا که په انفرادي طور خپل خپل رنګ کې روان وي، خو دا یو جماعتي رنګ لري، او یو طرف ته که د انسان ذات ته دینه فایده رسي، نو بل خوا د خدای پاک د فضلونو د پجماعتی تورم د خدای پاک د فضلونو د وارثان کې دو ذریعه هم دا وي. نو د جلسې کاروایی چې تاسو اوری یا ګرځئ را ګرځئ، نو دغه ورځې هم د خدای پاک په ذکر کې تیرې کوي، او د دې فایده بیا دا هم ده چې انسان چې ذکر کوي داسې مجلس چې وي، نو بیا د نورو پام هم دې طرف ته جوړ شي. یو بل ته چې هغوی ګوري، نو هغوی بیا خپلې دا ورځې با مقصده کولو لپاره کوشش کوي. په ځای د دې چې بې مقصده مجلسونه دې جوړ کړی شي، بې مقصده خبرې اترې دې وکړی شي، په کار دا ده چې هر تن دې کوښښ دا وکړي چې دا ورځ دې با مقصده کړي. د دغو ورځو د عدد اثر بیا د خدای پاک په فضل وروستم لږې مودې لپاره خو وي، او که د انسان پام جوړ وي، نو بیا یوې اوږدې مودې لپاره دا اثر قایم وي. نو دا د جلسې سالانه برکتونو کې یو برکت دی چې د یو تن دعاګانې په خپل هغه ته هم فایده رسوي، او د جومات د مجموعې ترقۍ سبب هم جوړیږي. همدغه شان د نورو پام هم د خدای پاک طرف ته کولو او د جلسې د مقصدونو د ترلاسه کولو طرف ته ګرځي. نو هر شاملېدونکي له پکار ده چې خپلې دا ورځې دی په هغه طریقه تیرې کړي چې کومه موږ ته حضرت مسیح موعود علیه السلام ښودلې ده، او د کومې موږ نه هغوی توقع لرلې ده. خدای پاک سره خپل تعلق مضبوط کړي، او بله ده چې خپل زړونو کې د خدای پاک د مخلوق مینه ډکه کړي، د خپلو وروڼو د جذباتو او د احساساتو خیال ساتي. دلته جلسې له چې راغلی دی خلک او خفګانونه لري، نو د دغو خفګانونو د لرې کولو کوشش وکړئ. موږ چې خدای پاک سره تعلق جوړ کړو او د هغه مخلوق سره چې همدردي لرو، نو عمله به موږ د خدای پاک پیغام په حقیقي طور دنیا کې د خورولو حق پوره کوونکي شو. خو د دغو ټولو لارو نه تیرېدو لپاره محنت کول پکار وي. محنت شرط ده. دا جلسې مزګه منعقد کیږي چې د روحاني ماحول نه د نیکې خبرې چې مونږ اورو او ذکر الهي چې مونږ کوو نو د دې په وجه هغه عادتونه دې په مونږ کې مستقل پیدا شي یا هغه عادتونه دې په مونږ کې پاخه شي چې کم مونږ د خدای پاک طرف ته بوسي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې دا دنیا د یو څو ورځو ده او دا یو داسې مقام دی چې آخر به فنا کیږي. دننه دننه په دې کې د فنا سامان لګېدلی دی. هغه خپل کار کوي خو موږ ته نه خبرېږو، نو ځکه د خدای پیژندنې طرف ته قدم زر اوچتول پکار دی. د خدای پاک خوند هغه تن ترلاسه کوي چې چا هغه پیژندلی وي او څوک چې د هغه طرف ته په صدق او په وفا قدم نه پورته کوي د هغه دعا په واضح طور نه قبلېږي او د تاریکې یو نه یو برخه ورپورې لګېدلی وي. که د خدای پاک طرف ته لږ شان حرکت وکړو نو هغه به د هغې نه زیات ستاسو طرف ته حرکت وکړي، خو ړومبی حرکت ستاسو لخوا پکار دی. ضروری دی چې ړومبی حرکت دی ستاسو لخوا وشي. بیا فرمایي چې ځینې خلک ګیله کوي چې مونږ ټولې نیکۍ مو کې روجې مو نه وي، صدقه او خیراتونه مونږ وکړو، صدقه او خیراتونه هم مونږ ورکړه او مجاهدې هم مونږ وکړې خو وصول راته سم نه شو. داسې خلک د اصل راسه شکیان وي، ځکه چې هغوی د خدای پاک په ربوبیت ایمان نه لري او نه هغوی دا ټول عمل د خدای پاک لپاره کړی وي. یو کار چې د خدای پاک لپاره وکړو شي نو دا ممکنه نه ده چې هغه به ضایع شي، او د خدای پاک د هغې اجر هم په دغه ژوند کې ورله ورنه کړي. نو خدای پاک سره تعلق پیدا کولو لپاره به مونږ په اخلاص د هغه عبادت به مونږ کوو او د هغه په احکاماتو باندې به مونږ عمل هم کوو. که زمونږ کار د خدای پاک د رضا له خاطر وي نو مونږ به د هغه د فضلونو ترلاسه کوونکي شو. پکار ده چې مونږ د دنیا د تاریکۍ نه ځان لرې کړو او صرف د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش وکړو. د خدای پاک د احسان د چې هغه زموږ اصلاح لپاره خپل فرستاده خپل نبی خپل نبیان خپل نازولې مونږ لپاره رالیږي، او دا زموږ خوشقسمتي ده چې د دغه زمانې چې کوم د خدای پاک فرستاده وو هغه مونږ منلی دی. هغه مونږ ته د خدای پاک سره د مینې د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د دین سره د مینې اسلوب ښودلی دی، او په هغوی باندې روانېدو طرف ته زموږ پام ګرځولی دی. هغوی مونږ د فردي او اجتماعي زموږ پام دې طرف ته ګرځولی دی چې فردي او اجتماعي برایانو نه مونږ ځان بچ کړو. د عملي او اعتقادي غلطو نه ځان بچ کړو. نو که د هغوی بیعت کولو نه پس مونږ د دغو خبرو طرف ته پام ونه کړو نو بیا مونږ خپلې ذمهوارۍ نه پوره کولی یایو. نبیان دې لپاره راځي چې خپلو منونکو کې یو انقلاب پیدا کړي، د هغوی حالتونه بیخي بدلولو لپاره هغوی راځي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته هم خدای پاک په کشف کې دا ښودلی وو چې هغوی یو نوی آسمان او یوه نوې ځمکه جوړه کړې ده، او بیا هغوی فرمایي چې آو انسان کو پیدا کړي، یعنی راځي چې انسان پیدا کړو. دا نوې ځمکه او نوی آسمان جوړول او انسان پیدا کول هغه انقلاب دی چې کوم به هغوی خپلو منونکو کې پیدا کولو. د نوي ځمکې او د نوي آسمان جوړولو د ټولو نه زیات کامل او مکمل اظهار خو موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په ذات کې ښکاري چې هغوی څنګه نوي ځمکه او نوي آسمان جوړ کړی وو، چې د توحید دشمنان په توحید قائم کړل. هماغه خلک چې د بوتانو عبادت به کولو او د یو خدای منکران وو، هغوی د احد احد نارې پورته کولې او هر قسمه ظلم زغملو لا هغوی تیار شوي وو. د توحید قیام لپاره هغوی خپل جندم بیلودو، خو د توحید نه انکار هغوی ونه کړو. چا چې د خدای پاک وروسته تصور نه لرلو، د هغوی زړونو ته خدای پاک داسې ورکوز شو چې د خدای پاک عبادت او ذکر الهي د مادي خوراک نه زیاته د هغوی غذا شوه. هغوی ورځې په روجو کې او شپې په نفلونو کې تیرول شروع کړي. د هغوی ښځو هم د عبادت په شوق کې او خدای پاک سره تعلق وړاندې کېدو لپاره په ځان د شپې خوبونه حرام کړل، او خپل خوب ختمولو لپاره به هغوی او د عبادت له خاطر خپل خوب ختمولو لپاره به هغوی د مختلفو طریقو د خپلولو کوشش کولو. د یوې صحابیې باره کې راځي چې هغوی چت سره یو پړی تړلی وو چې کله به په هغوی د خوب چپه راغله نو هغه به راونیوه او خبرداره به شوه. او یو بل لپاره د قربانۍ دا وو چې خپل جایدادونه هغوی خپل ورونو له ورکولو لپاره تیار وو، بلکې وړاندې کړي وو ورته. خو بل خوا چاته چې دا وړاندې کړي شوي وو، هغوی کې مې انقلاب راغلی وو. هغوی سره د مننې هغه جایدادونه واپس کړل او دا یې ورته وویل چې دا دم تاسو ته مبارکه شي، موږ ته د بازار لاره وښایي. د چا محتاج کېدو نه ښه ده چې په خپله وګټو وخورو. د ریښتونولۍ او د ایماندارۍ معیار دا قائم شو چې یو مسلمان چې د سلو دینارو یو اس د کلي نه په بیه واخیستو او راوړی خرڅ لپاره چې بازار ته راوستو، نو بل مسلمان ورته وویل چې دا ډېر ښه اس دی، زما په خیال دې قیمت 2 یا 3 سوه دیناره دی. مالک یې ویل چې دې قیمت خو 100 دیناره دی، دې نه زیاتې پیسې څنګه واخلم؟ هغه خلک چې مال سره مینه لرله او زیاتې پیسې ګټلو لپاره به په دوکم مال وصول کړو، نو د هغوی د ریښتونولۍ بیا دا معیار وو. او د ریښتونولۍ دغه معیار ته هغوی ورسېده چې هغوی بیا دا ویل چې دومره پیسې مونږ څنګه واخلو، څنګه اخیستې شو دومره پیسې؟ نو دا دي هغه خلک چې داسې اعلی معیار یې وړاندې کړی دی. دا هغه تغیر او تبدیلی ده چې کومه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پیدا کړې وه. بیا ښځو له هغوی حقوق ورکړه، ازادۍ ورله ورکړې، د هغوی عزت یې قائم کړو، په معاشرے کې ورله یو مقام ورکړو، په داسې معاشرے کې چې چېرته د ښځې هیڅ عزت نه وو. دا یوه ډېره لویه خبره وه، بلکې تر اوسه ده. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځای کې دې باره کې د نننۍ معاشرې او د پخوانۍ معاشرې په مقابله کې یو حقیقت بیان فرمایلی دی. د نننۍ معاشره دا لاره پورته کوي چې سړی چې مونږ ښځو له حقوق ورکړه. او حقیقت د دې دانه چې پخوانۍ معاشرې کې سړو به ښځې ازارولې، وهلې به، او دا به ګڼل چې دا وهل ټکول جایز دی. او نن هم د پخوا په شان سړي ښځې ازاري او وهي یې په یورپ هم داسې کېږي، او نور ملکونه هم چېرته چې د ښځو د ازادۍ ډېرې نارې پورته کېږي هلته هم داسې کېږي. ځینې وکیلان هم زما مخامخ ناست دي، به خبر وي داسې کیسونه به ورله راځي. خو فرق اوس دا دی چې نن د هر څه کولو نه باوجود سړی دا وایي چې ښځه ازارول او وهل جایز نه دي. مخکې به ازاروله هم او وهله هم، او حقونه به هم د هغې غصب کول، او دا هر څه به جایز ګڼل. نن هم دا هر څه کوي، خو ورسره ناره دا پورته کوي چې دا جایز نه دي. عمل هماغه دی، خو ظاهري اقرار بدل شوی دی. نو په هر میدان کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه یو انقلاب ښکاري چې پیدا شوی دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې دا فرمایلی دی چې د زناورو نه بدتره انسانان انسانان کړل، بیا هغوی تعلیم یافته کړل، او بیا با خدا انسانان کړل، نو دا یو ډېره لویه معجزه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه په ظهور کې راغلی وه. دغو با خدا انسانانو هر کار د خدای پاک د رضا مطابق کول شروع کو، نو عمدہ نوی مکہ او نوی آسمانو نمو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تک جوڑ شوی ہو، او پا دا زمانے کی دھاوی رختون غلام تا خدا پاک داوی لی دی، دا فرمائی لی دی چی نوی مکہ او نوی آسمان جوڑ کا. کم حالات چې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په زمانه کې وو، یا کم روحانی او اخلاقی حالت چې دا ہوئی وو، نو آیا اوس هم هماغه شان دی؟ نه، بلکې کم جہالت چې دا ہوئی د راتک نه مخکې وو، هغه جہالت اوس دلته د نوي سر نه پیدا شوی دی. اوم ځکه خو خدای پاک د خپلو لوزونو مطابق مسیح موعود او مهدی موعود را لېږلی دی. هر قسم قربانۍ یې ورکړی وو، اسلام یې خور کړی وو، او یو نمایانه تغیر پیدا شوی وو. خو اوس مسلمانان توحید په ځای قبرونو ته سجدی کوي، د مړو نه سوال کوي، شرک مبتلا دی. لا اله الا الله خو سمشته، خو اوس هغه سے بدلون نہ راولی. ددی وجہ دادا چھ ددی منون کی اس ددی مطلب او مفہوم نہ خبر نہ دی. داوی مسلمانی تشد نامے دا دسمشتا چھ بے شکا پنز وقتا دا عبودیت ظاہری اقرار کئی، پمونس او پبانگ کے د توحید شہادت ور کئی، خو حرکتوں نے مشرکانے دی. سم دم تعلیم یافتہ خلق ہوئی، بلکہ پاکستان کے خو دیر تعلیم یافتہ وزیران و سفیران ہم پیران و لذی، او ہوئی سرے سلوک دا سوی لگے چھے سنہ عبادت کی، اکثریت خوڑو مونس نہ کئی، او صرف دا گنی چی احمدیانو تا چی ہوئی کافران ہوئی او مولا پسی چی روان ہوئی دین او ددوی دا مسلمان ہنگ پر پورشی. بیا دا اسلام پر نام شریعت پسند تنظیمون دی چی صرف دا یو لفظ یعنی دا جہاد نہ خبر دی، او دا غی ہم پا غلط مطلب ہوئی دی. نو دا سے با ہوئی با توحید خوب سوکس قائم کی، را ہوئی خود دنیا دا مذہب و دا اسلام نم متنفر کول لپاره تیار ناستی دا خلق. نو پا دا سے وقت کی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام راتل ضروری مو چی ہا ہوئی یو نوی زمکہ و نوی اسمان جوڑ کی، و ہا ہوئی یو انقلاب رام وستو یو مشهور ڈاکو ہو، او نور چې کم وړه ڈاکوانو غلونه به وو هغوی بدله بته ورکوله. یو ځای کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه نه به خلکو تپوس کولو چې تا د مرزا صاحب د صداقت څه نشان لیدلی دی، نو هغه به ویل چې تاسو د نور کم نشان تپوس کوئ. زه خو په خپله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت یو نشان یم. او ثبوت یې دی چې زه بیخي بدل شوی یم، غلونو سره مې تعلق ختم نه، ډاکې مې پرېښودی او په عبادتو کې مشغول شوم. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام په دغه زمانه کې نوې ځمکه او نو اسمانونه جوړ کړی دی په لکونو خلکو کې چې بدون را وسونه دای او خودل چې نو اسمکه او نو اسمان داسې جوړیږي. نو هغوی خو نو اسمان او نو اسمکه جوړه کړه او ډېر نمونه او ډېر نشانونه مونږ هم لیدلي دي او لیدلي هم دي او لوی لوی هم او د خپلو مشرانو حالات چې مونږ ګورو او اورو نو ایمانونو کې نوره تازگی پیدا کیږي. خو په دغه کشف کې د هغوی د جماعت پام دې طرف ته ګرځول شوی دی چې نوې ځمکه او نوې آسمانونه به جوړوي. نو اوس دا کتل پکار دی چې د هغوی د جماعت برخه چې مونږ جوړ شوي یو نو د هغوی بیت کې د راتلو نه پس مونږ د یو نوي آسمان او د یو نوې ځمکې د جوړولو څه کوشش کوو لګیا یو. صحابه چې کوم د اسلام حقیقي تعلیم خپل کړی وو او د دې اظهار چې کولو او نوې ځمکه او نوی آسمان جوړ کړی وو نو آیا مونږ د هغو معیارونو د ترلاسه کولو کوشش کوو لګیا یو؟ آیا زموږ نفسونو کې دومره تغیر او دومره بدلون راغلی دی چې خلک په دې وینا مجبور کی چې دوی خو بیخي بدل شو او نوې ځمکه او نوی آسمان دوی جوړ کړ؟ که مونږ د دې خبرې دلیل ورکول غواړو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام څنګه نوې ځمکه او نوی آسمان جوړ کړی وو نو د دې ټولو نه لوی ثبوت پکار ده چې زموږ خپل ذات وي. پکار ده چې د توحید قیام دې زموږ اولینه ترجیح وي. خدای پاک سره تعلق زیاتولو لپاره زموږ کوشش پکار ده چې وي د خدای پاک په حکمونو باندې د عمل مونږ ته پوره کوشش کول پکار دی. د حقوق العباد پوره کولو طرف ته زموږ پام پکار دی. صرف په اعتقادي لحاظ مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي نه یو بلکې عملی تبدیلی هم مونږ ښکارېدل پکار دی. او لکه څنګه چې ما وویل چې خلک پکار ده چې په دې وینا دې مجبوره شي چې دا خو بیخي بدل انسان دی. حضرت مسلم موعود یو ځای کې د دې یو ښایسته وضاحت فرمایلی دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دو قسمه نشانونه دي. یو خو هغه چې پوره کول د خدای پاک کار دی او دویم هغه چې په پوره کېدو کې مونږ هم دخل لرو، یعنی کوم چې زمونږ په ذریعه یا زمونږ په واسطه به پوره کېږي او دا پوره کولو لپاره پکاره چې مونږ پوره کوشش وکړو. ډېر علوم داسې وي چې یو نبی بې پوهېږي. که داسې نه وي نو بیا د نبی ضرورت څه وو؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام د 1400 کاله پس هغه خبرې وښودلې چې کومې موجودې خو وې خو مسلمانانو یې یا علم نه لرلو یا صحیح فهم ورته نه وو. مثلا د ټولو مذهبونو صداقت، هغوی دا ویلي وو چې یو داسې مذهبي پیشوا چې په لکونو او په کرونو منونکي لري او بیا یوې اوږدې مودې پورې د هغه پیشوا نه هغه خلکو هدایت ترلاسه کړی وي نو هغه سره بیا صداقت خامخا وي. بې شکه که بیا وروسته د هغوی په تعلیم کې تعریف شوی وي او هغه مذهب په خپل اصل شکل کې پاتې نه وي لکه چې بودھ او زرتشت یا کرشن، دوی په خپله زمانه کې د خدای پاک له طرفه رالیږلي شوي خلک وو او دوی صداقت لرلو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه مخکې لویو لویو زبرګانو که د نورو مذهبونو مشرانو ته که بد نم ویل نو اشتباه بارها لرله، تسلی ورته نه وه چې خدای خبر اصلیت څه دی. خو بارحال کم خلک چې د خپلو نبیانو صحیح تعلیم منی د هغوی حالت د نورو په مقابله کې بهتره دی او که د هغوی په تعلیم باندې عمل وشي نو دنیا کې ډیر امن راتلی شي. او یو نمایانه تبدیلی پیدا کېدای شي. خو د دې په مقابله کې د کم تعلیم چې بدې نتیجې راوځي نو هغه بیا بد وي. د ټولو تیر شویو نبیانو تعلیم د شیطان خلاف و. که دا د شیطان تعلیم وي نو چا به پرې عمل نه وی کړی، څوک ورباندې روان نه وی په هغه تعلیم. دا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی. دا نقطه په قرآن کې هم موجوده ده، خو څوک ته خبر نه شو یا داسې وضاحت یې ونه کړی چې لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دی. نن دې نه باوجود چې مسلمانان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې مخالفان دي، هغوی هم اوس دا وایي او دا مني چې د ټولو مذهبونو بنیاد په صداقت دی. د مسلمانانو یوه تعلیم یافته طبقه داسې ده چې د نورو مذهبونو منونکو ته دا وایي چې ګورئ زموږ مذهب څومره ښه دی چې ستاسو مشران هم دا مني چې د خدای پاک له طرفه دی. بیا د حضرت عیسی علیه السلام په اسمان باندې خطو کېده ده، هغه هم اوس اکثر هغه خلکو کې نه ده پاتې چې ځان ته مسلمانانو، بلکې اوس خو پاکستان کې عالمان هم دا وایي چې دا مسله اوس ختمه ده، وایي څوک هم اسمان ته نه دي ختلي او نه به څوک واپس راځي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په راتګ چې کم د اغیارو نظریات بدل شوي دي، نو دا نوې ځمکه او نوی اسمان دی د دوی د جوړېدو دلیل دی. دا خو هغه نشانه دي چې کوم د خدای پاک له طرفه پوره شوی دی، خو چې کوم بل صورت دی د نوې اسمان او د نوې ځمکې د جوړولو چې عملا به هم نوې ځمکه او نوی اسمان جوړو، نو دا به موږ پوره کوو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي به پوره کوي. یو نوی اسمان چې موږ جوړ کړو نو صرف دا نه چې خپل عقیده هم بدله کړه، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راغلو. خو دا بل صورت چې کم دی د نوې ځمکې د جوړولو، دې کې زموږ د کوششونو دخل دی. صرف د اسمان ښه کېدل هېڅ فایده نه شي ورکولی تر څو چې ځمکه هم نوې او بهتره نه وي. د ځمکې ښه کېدل هم ضروري دی، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دا هم فرمایلی دی چې د مؤمن زړه لکه د ځمکې وي. نو خپل زړونه به صرف دا نه چې د عقیدې په لحاظ، بلکې د عمل په لحاظ به هم فایده مند جوړو. خدای پاک په موږ دا احسان کړی دی چې موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی. خدای پاک غواړي چې زموږ عمل دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه نیک کی، او زموږ په لاسونه دی ځمکه سمه کی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک موږ ته طریقې وښودلې. یا حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له یوه مساله راکړه، اوس هغه په کار راوستل زموږ کار دی. اوس به موږ دا ګورو چې آیا موږ دا کار واقعي کو لګیا یو او که نه. لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلی وو چې که موږ د خدای پاک حق پوره کوو او د هغه د بندي ګانو د حقونو د پوره کولو کارونه کوو، که زموږ معاملات خدای پاک سره او د هغه مخلوق سره صفا دي او په دې کې امتیازي شان لري، نو بیا یقینا چې موږ نوی اسمان او نوې ځمکه پیدا کولو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مرسته کوو لګیا یو، نو خپلې جایزې اخیستل پکار دی. د ځینو خبرو طرف ته خو زه ستاسو پام هم ګرځوم چې کومې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلی دي. یوه خبره خو بنیادي ده چې د قرآن هر حکم پکار ده چې زموږ دننه یو تبدیلی پیدا کړي، لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې وضاحت فرمایلی دي چې هغه یوه نوې ځمکه او نوی اسمان موږ کې جوړوي. بیا چې موږ دا خپل کړو او په دې عمل وکړو، نو زموږ هر تن یوه نوې ځمکه او نوی اسمان جوړولی شي، نورو ته هم فایده ورکولی شي. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی فرمائی سدا گورم شدہ خلق و حال دا دے چاہوئی تدبیر نہ ہو گئی خدوانہ غفلت کی بلکہ اسباب پرستی دمرا زیادہ شویدا چد دنیا تدبیر خدا جڑ کر شوید اور دعا پورے ٹوکی کی دا یو فضول سیز گڑلی کی دا یو خطرناک زہر دے چپ دنیا کے خوری گی لگیا دے وہ خدا پاک دا غواڑی چدا زہر دلری کی نزکا دا سلسلہ ہاگا امزکا قائم کرے گا چی دنیا دے خدا پاک اوپی جنی اور دا دعا حقیقت اور دا دے پا اثر زان پوئے کے نو دا غرض ہر احمدی توڑان دا ساتل پکار دے اور خدا پاک سر پکار دا چی تعلق دے زیاد کرے فی دا دے زان توڑان دے کی دی اور خدا پاک سر دے خپل تعلق زیاد کی بی اغوی فرمائی چی دا زمانہ دا روحانی جگڑے دا شیطان سر زبوں جنگ شروع دے ہاگ پلے ٹولے وصلے اور مکھرونو ہر خپل ټولو وسلو مکرونو سره د اسلام په کلا حمله کوي لږه یعنی غواړي دا چې اسلام له شکست ورکی خو خدای پاک دا وخت شیطان سره آخري جنگ کې هغه له همیشه لپاره شکست ورکولو په غرض دا سلسله قائم کړې ده نو دې روحاني جنگ لپاره هر احمدي ته کوشش کول پکار دی او وړاندې راتل پکار دی او دا تر هغې نشي کېدی تر سوچ منگ پل روحانیت لپر نوزم کا آسمان پیدا نکو ہاں چدا فرمائی لی دی چو شیطان نے شکست ورکول لپارا دغا سلسلہ قائم شویدا نو خپل ہر منن کی تاوی دغا ذمہ واری سپارا لے دا چی روحانیت کی ترقی پر ذریعہ دی دا شیطان مقابلہ کی او دا حقوق العباد معیارونا ترلاسہ کولو طرف تے پام گرزولے دی او دا فرمائی لی دی چې دا خبره خا یاد ساتي چې دا خدای پاک دو حکمونه دي یو دا چې هغه سره ایسو کم مشرک وي دا خدای پاک په ذات کې نه دا هغه په ذات کې نه په صفات کې نه په عبادتو کې او دویم دا چې انسانانو سره همدردی کوي او دا احسان نه مطلب دا نه دی چې خپلو وروڼو او خپلوانو سره صرف کوي بلکې که څوک کم وي ادم زائد وی یا دا خدا پاک سوکبل مخلوق دا خیال ما کوئی چا ہوئی انتوان دی یا عیسائیان دی ستا اس تا رشتیا رشتیا دا ویم چا خدا پاک ستا سو انصاف پا خپل لاس کیا خست دے حق دا نگواری چا تا سو دا پا خپل ہو کئی یعنی خپل بدل پا خپل ماخ لے سمرا چا تا سو نرمی کوئی سمرا فیروتنی او توازو چا کوئی ہما عمر بدرنا خدا پاک خوشحاله وی خپل دشمنان تاسو خدای ته پاواله کوي خدای دیو کی چې مونږ دې خپل ټول حقونه پوره کون کی شو او په عملی او په اعتقادي لحاظ مونږ هغه شو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ نه جوړول غوښتل زمونږ آسمانونه دې نه ویشي او زمونږ ځمکه دې هم نه ویشي او مونږ هغه انسانان شو چې نوې ځمکه او نوی آسمان جوړولو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مرسته کوونکي دي معاونان دي او مددګاران دي خدای پاک دې دا جلسه په هر لحاظ بابرکته کړي او راغلي خلک دې بې شمېره فضلونه راغونډ کړي د جلسې پروګرامونه تاسو توجه سره واورئ او د خپل ژوند برخه جوړولو کوشش وکړئ هر تقریر هر پروګرام ډېر ښه وي خدای پاک دې ټولو لپاره دې توفیق ورکړي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
نماز گری ہو جانا ہے.